شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، د ازادي رادیو دا غرمنۍ خبری خپرونه ز رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دفاع وزارت وایي که پاکستان د تروریستانو پر ضد پر خپله خاوره اقدام ونه کړي نو ښایي امریکا په دې هیواد کې تروریستان په نښه کړي، او د سولې د عالي شورا پلاوی اندونیزیا ته سفر کوي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د خپرونې په پیل کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې اجمل اندې وړاندې کوي.
د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین کلی اردووي په فاریاب او سریفول ولایتونو کې د دوی په هوایي بریدونو کې یو شمېر وسلوال وژل شوي. پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د پارلمان لور ته ټولې غځېدلې لارې بندې کړي، او د امریکا ځانګړي څارنوال روبرټ میلر د هغه د سی اف اړه پلټنه کوي چې له مخې د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاحکار مایکل فلن د پیسو په بدل کې ترکیې ته د دغه هیواد د مخالف فتح الله ګولن له سپارلو سره سلا کړې وه. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قلی اردووي په فاریاب او سریپول ولایتونو کې د دوی په هوایي بریدونو کې یو شمېر وسلوال وژل شوي دي. د 209 شاهین قلی اردو مرستیال ویان نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو ته وویل د هوایي عملیات د سریپول په سیاد او د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالیو کې شوي. ښاغلی جمشیدی زیاته کړه چې د هوایي بریدونو وروسته تر هغې وشول چې طالبانو په پښتونکوټ ولسوالۍ کې پر سرهاو سیمه حمله وکړه. طالبانو تر دې دمه د افغان چارواکو د دې دا په اړه څه نه دي ویلي. اخوا د پکتیا او لوګر ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایتونو کې عملیات پیل کړي. د پکتیا ولایت په وازه زدران ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حضرت ازادي رډیو ته وویل دا عملیات د جمعې په ورځ پیل شوي. نوموړي وویل د دې پراخو عملیاتو لمن به د پکتیا ولایت ټولو نام نسیمو ته وغځول شي. په عین حال کې د لوګر سیمه ییز چارواکي هم وایي چې په دې ولایت کې د تازه عملیاتو په لړ کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولې. د والي ویان سلیم صالح تېره شپه ازادي رډیو ته وویل د تازه عملیاتو له پیل راهیسې تر اوسه 500 وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. دوی ویل دا پوځي عملیات په څرخه او خروار ولسوالیو کې روان دي. د صالح په خبره نړیوال ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د پارلمان لور ته غځېدلې لارې بندې کړې. پولیس هم ځای پر ځای شوي څو د هغه زرګونو اعتراض کوونکو مخه ونیسي چې د قانون د وزیر زاهد حمید د لرې کولو غوښتنه کوي. مظاهره کوونکي ادعا کوي چې زاهد حمید د انتخاباتو په قانون کې د اسلامي اصولو خلاف تغییر راوسته. د اسلام آباد د پولیسو په وینا د تحریک لبای کې پاکستان د افراطي ډلې تر 3400 ډېر ملاتړي د انتخاباتو په قانون کې له بدلون سره مخالفت کوي. دا قانون وزیر ویلی چې په لیکنه کې تیروتنه شوی وه او هغه بیرته سمه شوه. تیروتنه دا وه چې د تحلیف په وخت دا جمله لرې شوه چې محمد د خدای اخري نبی دی. د تحریک لبای کې پاکستان مشر خادم حسین رضوی ویل د زاهد حمید د لرې کېدو په برخه کې خبرو ته چمتو نه یو. حمید یو ویډیوي فلم خپور کړی دی چې په هغې کې وایي د سم مسلمان دی او په دې باور لري چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خدای اخري پیغمبر دی. په پاکستان کې ګڼ شمېر قادیانیان دي چې په احمدیانو هم مشهور دي. دوی په دې باور دي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خدای اخري نبی نه دي. امنیتي ځواکونو د قادیانیانو د جماعتونو امنیت هم نن ټینګ کړی دی. د امریکا ځانګړی څارنوال روبرټ میلر د هغه د سی په اړه پلټنه کوي چې له مخې د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاحکار مایکل فلن د پیسو په بدل کې ترکیې ته د دې هیواد د مخالف فتح الله ګولن له سپارلو سره سلا کړې وه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې فلن او د هغه زوی په 2016 میلادي کال کې هغه مهال چې نوموړی د ولسمشر ترامپ د انتقالي ادارې غړی و له ترکي چارواکو سره د پیسو په بدل کې د ګولن د سپارلو موضوع یاده کړې وه. د وال سټریټ ژورنال د خبر له مخې ویل کېږي چې ترکیې ته د ګولن د سپارلو لپاره 15 میلیونو ډالرو باندې خبره شوې وه. ترکیه پر فتح الله ګولن تور پورې کوي چې تیر کال په جولای میاشت کې د رجب طیب اردوغان د حکومت پر ضد ناکامه کودتا یې کړې. د ګولن د سیسې په اړه د څارنوال میلر دا تحقیقات د پلټنو د هغه لړۍ برخه ده چې د امریکا د ولسمشرۍ د وال سټریټ ژورنال د خبر لمخې ویل کیږي چې ترکیه ته د ګولند سپارلو لپاره په 15 میلیونه ډالر خبر شوی و. د ګولند سې پاړه د څارنوال میلر دا تحقیقات د پلټنو د هغې لړۍ برخه ده چې د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه فایل شوي دي. روسیه وایي د یو نوي قانون په تصویبولو سره به راتلونکي اونۍ څخه په دې هېواد کې امریکایي رسنۍ په نښه کړي. د روسیې د پارلمان یا دوما مشر ویچسلاف وولدین د جمعې په ورځ وویل دا نوی قانون به په روسیه کې د بهرنیو ایجنټانو په اړه وسنی قانون پراخ کړي او بهرني مطبوعات به هم پکې شامل وي. دا خبرونه
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغانستان دفاع وزارت وایي که پاکستان پر خپل خوره د تورستانو د لمنځوړلو لپاره اقدام وکړي نو ښایي امریکا په دې هېواد کې تورستان په نښه کړي. بل لور ته د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې ټاکل شوی چې د سولې علي شورا اندونیزیا ته سفر وکړي.
بیشتر محور صحبت ها در این سفر و آجندار استفاده از تجارب اندونیزیا و به حیث یک کشور بزرگ اسلامی.
د نړۍ مطبوعات هم اورو او دا چې د کابل چاپ ورځپاڼو څخه خبره کړي په دې اړه هم اورئ. د خپرونې په جریان کې له دې خبرې گئی چې په ننګرهار کې سږ کال د زیتونو د باغونو حاصلات 2 برابره زیات شوي دي.
څنګه دغه ونو کې هغه کوټ پاشي او هغه خدمات پکې خوړه نشي او هغه ګل وساتل شو هغه د موږ ټارګټ نه بره شو تقریبا درې چنده.
د زهرو کاروان 19 پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې خبرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پرې په واضح ډول اوریدلی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان باید له تروریزم څخه په ملاتړ دې ته زمینه برابره نه کړي چې امریکایي پر وړاندې له بل انتخاب نه کار واخلي. د دې وزارت وایند شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې که پاکستان د تروریستانو له ملاتړ لاسوانخلي ښایي امریکا په دې هېواد کې د تروریستانو د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره له هرې لارې اقدام وکړي. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان بیا وړاندیز کوي چې اوس د امریکا له لورې پر پاکستان د اقتصادي بندیزونو او د پوځي فشارونو مناسب وخت دی. دا موضوع زموږ همکار محمد حدیث پردیس تعقیب کړی دی. حدیث پردیس دا شبره سره د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، دفاع وزارت دا څرګندونې په کوم مناسبت کړې دي؟
بله مراد صاحب، سلامونه تاسو ته او د راډیو محترم اوریدونکو ته. د افغانستان دفاع وزارت دا څرګندونې له هغې وروسته کوي چې تازه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن په بروکسل کې د ناټو د غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره مطرح کړه چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ستراتیژۍ له اعلان وروسته لا هم داسې لیدل کیږي چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له دوی سره په هغه شکل چې لازمه ده یعنی په ټوله کې همکاري نه کوي. ښاغلی نیکولسن همداراز ویلیو چې لا هم د نور انتخابونه چې پوځي فشارونه هم په هغې کې شامل دي هغه انتخابونه پر خپل ځای دي، خو ټینګار یې دا کړی و چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې باید لازمې مرستې وشي. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید دې ته زمینه برابره نه کړي چې د امریکا متحده ایالات، ناټو او نور نړیوال په پاکستان کې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره نورو انتخابونو باندې غور وکړي. خدش په دې برخه کې د ښاغلي وزیري د خبرو یو برخه لاوریدونکو سره واورو.
پاکستان باید دا خپل ژمنې په عمل کې ثابت کړي. کدا کارونه کې بل لاره نشته دی بېدو د دینه چې د ناتو غړي هیوادونه او د امریکا متحده ایالات په دوی باندې فشار واچي تر څو چې د تروریزم د ملاتړ څخه لاس واخلي. په هر طریق کې هغوی پوهېږي باید د هماغې طریقې نه کار واخلي تر څو چې پاکستان مجبور شي د تورستانو د ملاتړ څخه لاس واخلي.
مراد صاحب د افغانستان او جنوبی اسیا په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژي اعلان وروسته انتظار تر ډیره داو چې د پاکستان به د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ریښتینی او جدي ګامونه پورته کوي، خو اوس چې امریکایي چارواکي دا ډول څرګندونې کوي نو د یو شمیر سیاسي او پوځي کارپوهان وایي چې د دې لپاره مناسب وخت رسیدلی چې امریکا او نور نړیوال ملاتړي پر پاکستان پوځي سیاسي او همدارس اقتصادي فشارونه زیات کړي ترڅو دغه هیواد اړ باسي چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې په برخه کې ریښتینی اقدامات وکړي. بلې مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه دوستانو. حدیث پر دې سو چې دفاع وزارت په حواله وایي که پاکستان پر خپله خاوره د تروریستانو پر ضد اقدام ونه کړي نو ښایي امریکا به د دې هدف ته ترلاسه کولو لپاره ګام واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په اسلام آباد کې په خپله وروستۍ کتنه کې له پاکستاني پوځي او سیاسي مشرانو سره په خبرو کې هغوی ته په ډاګه کړی و چې که تاسې په خپله خاوره د تروریستانو د پناهځایونو او د هغوی د خوځښتونو فعالیتونو پر ضد اقدام نه کوئ نو امریکا به خپل تکتیکونه بدل کړي. د هغه الفاظ دا و، امریکا به خپل تکتیکونه بدل کړي او د دې هدف لپاره به ښایي امریکا خپله اقدام وکړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.
د سولې علي شورا وایي ټاکل شوې د رواني اونۍ تر پای د شورا د رئیس په مشرۍ یو پلاوی اندونیزیا ته سفر وکړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته ویل چې افغان پلاوی به د اندونیزیا له لوړ پوړو چارواکو سره کتنې ولري. په دې اړه جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د سولې علي شوراوی افغان پلاوی به د اندونیزیا له ولسمشر او یو شمیر نورو اندونیزیایي چارواکو سره د سولې په برخه کې د هغوی په تجربو او د افغانستان په سوله کې د هغوی په رول خبرې وکړي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اندونیزیا یو لوی اسلامي هیواد دی او د روانو جریانونو په جوړښتونو باندې نفوذ لري، نو ځکه به د افغان پلاوی سفر ګټور وي. هغه وایي ټاکل شوی ده د رواني اونۍ تر پایه د سولې د عالي شورا د رئیس په مشرۍ یو پلاوی اندونیزیا ته سفر وکړي. تر ډیره به دغه سفر د خبرو محور او ایجنډا د سولې په برخه کې د اندونیزیا په تجربو بحث وي، او دا چې اندونیزیا یو اسلامي هیواد دی په روانو جریانونو په جوړښتونو هم نفوذ لري. زما په نظر دغه سفر به له لاسته راوړنو ډاکې وي. د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی افغانستان ته سفر درلود چې له افغان ولسمشر او له خپل افغان سیال سره یې په کتنه کې د سولې په پروسه کې د هر اړخیزو همکاریو ډاډ ورکړل. میرمن ریتنو مرسودی د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی ته بلنه ورکړه سو اندونیزیا ته سفر وکړي او د سولې په برخه کې د دوی له ارزښتمنو تجربو څخه ګټه واخلي. بلخوا د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه سفر ځکه بې ګټې بولي چې د دوی په وینا د جګړې او سولې په برخه کې د هر هیواد شرایط ستونزې او تجربې مختلفې دي او په بل هیواد کې د بشپړ تطبیق وړ نه دي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل د سولې علي شورا د وخت له ځای کېدو پرته او پر نورو د اتکا پر ځای باید نیخ په نیغه له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره با اعتباره اړیکې ټینګې کړي.
لازمه ده چې سولې شورا ځان وغولي، نه مناسبه ده چې کاذب هیلې خلکو ته ورکړي او نه هم وختلاف شي او نه هم د منابع او د وسایلو بي ځای ځای کېدل. خبره دا ده چې په کور دننه باندې دغه انرژي چې د سولې شورا لري یا په ستراتیژي په جوړولو باندې، طالبان سره په اړیکو باندې، په لابیګرۍ باندې، د خلکو کسان جوړولو باندې کوي.
بلخوا د سولې علي شورا وایي چې اندونیزیا یو اسلامي هیواد دی، د فتواګانو د ورکړې جدي جید عالمان لري او د اسلامي نړۍ د ستونزو په حل کې ښه او ګټور رول ادا کولی سي، نو ځکه به دغه سفر د دوی په خبره ګټور او مهم وي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زم غغله ازادي راډیو اوري او اوس هم ایوان نړیواله موضوع اخلو. د افغان د امریکا او روسیې ولسمشرانو د سوریې په اړه ګډه اعلامیه خپره کړه. د روسیې خبري اژانسونو د کرملین د ویان په حواله رپورټ ورکړی چې ټرمپ او پوتین په ویتنام کې د آسیا پسیفیک اقتصادي همکارۍ د سرمشري پر مهال تر لنډ تماس وروسته دا اعلامیه تصویب کړه. سالم احمد صالح دا موضوع تعقیب کړې ده. د سوریې په اړه په دې ګډه اعلامیه کې د دواړو مشرانو لخوا څه ویل شوي دي صالح صاحب؟
بله مراد صاحب، د سوریې په اړه د روسیې او امریکا د ولسمشرانو په ګډه اعلامیه کې دواړو مشرانو موافقه کړې چې د داعش ډلې د ماتولو لپاره به ګډو هڅو ته ادامه ورکوي، او د روسیې د خبري اژانسونو په حواله په منځني ختیځ کې به د خطرناکو ټکرونو او پیښو د مخنیوي لپاره د ارتباطاتو چینلونه فعالیږي. د کرملین وایا دیمیتری پیسکوف ویلي چې دغه ګډه اعلامیه د ویتنام په دانانګ ښار کې د سرمشریزې په څنډه کې په ځانګړي ډول د ولسمشرانو کتنې ته ترتیب شوې وه. د روسیې خبري اژانسونه وایي په دې اعلامیه کې دواړو لوریو د سوریې ځمکني بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي حاکمیت ته خپل تعهد تایید کړی دی. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د جنیوا پروسې په چوکاټ کې د سوریې د لانجې د سیاسي حل غوښتنه شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوي دواړو لوریو موافقه کړې چې د سوریې شپږ کلنه شخړه نظامي حلاره نه لري.
مننه. دواړو ولسمشرانو په دې باب نورې څرګندونې هم کړې ځکه تر اوسه خو دواړو کومه خاصه تفصیلي کتنه او رسمي کتنه هم نه ده کړې.
هماغه څه چې تفصیلي کتنه نه ده کړې، ډېرې تفصیلي څرګندونې هم نه دي سوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین په دې اړه نن په داسې حال کې لنډې خبرې وکړې چې په ویتنام کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو د سرمشریزي پر مهال د یو ګډ عکس اخیستلو لپاره سره روان و. سپینې ماڼۍ ویلي د دواړو ولسمشرانو ترمنځ کومه رسمي کتنه نه ده پلان شوې. دواړو ولسمشرانو پرون د شپې د ډوډۍ پر مهال یو بل ته لاسونه ورکړل، او نن یې د دې سرمشریزي د پیل پر مهال هم لاسونه سره ورکړل. سپینې ماڼۍ پرون ویلي وه په مهالویش کې د ځینو ټکرونو له کبله د دواړو ولسمشرانو ترمنځ کومه رسمي کتنه پلان شوې نه ده، خو دا ممکنه ده چې دواړه ولسمشران شایي یو بل ته لاس ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ آسیا ته د خپل 12 ورځني سفر په څلورم ټاپل په ویتنام کې دی. له زیاتې مودې راهیسې د امریکا په مشرۍ ایتلاف او روسیا په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي. د سوریې په شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې روسیا د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. امریکا بیا د هغو جنګیالیو ملاتړ کوي چې د سوریې د رژیم پر ضد جنګیږي. د سوریې په جګړه کې په زرګونو کسان وژل شوي او په لکهاو نورو هیوادونو ته بې ځایه شوي دي.
ډېره زیاته مننه. د سوریې د وضعیت او د جګړې په اړه مو د امریکا او د روسیې د ولسمشرانو د ګډې اعلامیې ځینې مهمې برخې واورېدې چې صالح محمد صالح وړاندې کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
اوس هم وخت د اقتصادي خبرونو له مرزي احمد زيد څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونو اورو.
د چابهار بندر لارې د لومړي ځل لپاره د هند مرسته شوې 216 ټونه غنم نن افغانستان ته راورسېدل. د کرنې او مالدارۍ وزارت په لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته ویل چې په راتلونکو ورځو کې به د دغه بندر لارې دیات هیواد مرسته شوې 1,000 ټونه نور غنم هم هیواد ته راورسېږي. ښاغلی راشد وایي دغه غنم د 12 ولایتونو د غنمو په ستراتیژیکو زیرمو کې خوندي کیږي چې په بیړنۍ حالاتو کې به ورنه استفاده وشي. د معلوماتو له مخې د افغانستان په کچه د غنمو دغه زیرمې د سبان د 2,200 ټونو غنمو د ساتلو ظرفیت لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د پلاوي په مشرۍ یو شمیر افغان سوداګرو او پانګوالو د کراچۍ له نړیوال نندارتونه لیدنه وکړه. د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې افغان پلاوي له پاکستاني پلاوي سره د ترانزیتي او د پاکستان لوري د ګمرکي طرفې د لوړوالي پر ستونزو هم خبري وکړې.
همدا چې د وخت په تیرېدو سره دغه ستونزې حل شي، دا د نندارتون له دې سبب کیږي تر څو د دوو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې پیاوړې شي او مشترک ګټې رامنځته شي او په انده کې د مزاحمت تر څنګ سهولتونه ډېر برابر شي.
ښاغلی پسرلی وایي د دغې لیدنې په پای کې به د افغان سوداګرو او د پاکستان د وریجو د صادراتي شرکتونو د مسؤلینو ترمنځ یو تفاهم لیک هم لاسلیک شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1300 افغانۍ، د وریځې او درنی منی بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1000 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 100 ویخت او 1 لیتر ډیزل په 300 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاته د سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 38 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 25 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 613 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. او اوس هم د ننګرهار د کانال د ریاست د دې څرګندونو ریپورت راخلو چې وای د زیتونو د باغونو حاصلات سکل څو برابر زیات شوی دی. د کانال ریاست اټکل کوي چې سکل به له څلورو فارمونو څخه تر 1200 ټنو څخه زیات زیتون راټول شي. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په ریپورت کې اورو.
د افغانستان په ختیځ کې ننګرهار یو له هغو زراعتي ولایتونو څخه دی چې په 10000 جریب ځمکې د زیتونو باغونه جوړ دي. د ننګرهار د کانال ریاست چارواکي وایي چې د سږنی کال حاصلاتو ته په کتو اټکل کوي چې تر 1200 ټنو پورې زیتون له ونو څخه راټول کړي. د کانال رئیس غلام حضرت عبدالرنزی وویل
څنګه غوونو کې هغه کوټ پاشي او هغه خدمات پکې خوړان دي شو نو هغه ګل وساتل شو. هغه د موږ ټارګټ نه پاره شو تقریبا درې چنده 1200 ټنه پر موږ ټارګټ لرو. خو فکر کوم چې 1200 نه مشانه ځکه چې دا ونه کې دي هونه کې تاسو دقیق معلومات نه کیږي. خو موږ ماهرین یا کم کسان چې دا راپور گزارش ورکړي نو د 1200 ټنه ان شاء الله زیاتی.
د کانال رئیس وړاندې وایي چې په سلورو واړو پارومونو کې له 800 څخه تر 1000 ټنو پورې کاریګرو ته اړتیا ده. خو وسیله یو نیم سل ټنه کاریګر لري.
سلو فارمونو لرو پر فارنګ موږ لرو هدا اقل د ورځې زر کسان یا 800 کسان باید عمل د زیتون اټوکي.
د زیتونو د فارمونو کاریګر د سګنی حاصل ډیرخ تخوخ دي. خوایي چې د کاریګرو کمی پرې کار سو برابر زیات کړي دي. دوه تنو یې وویل
سره زیات وسله او بس سات روان دي. شپږ ټنه اووه ټنه اته ټنه ورځ مال ټولو دومره ډېر دي. باغونه کم دي زیتون زیات دي.
یعنی سخ کال ته نورو کلونو په پرتله ډېر زیتون شوي دي. علت یې دا دی چې نرمکاري وشوله او شاخه بوریم وشوه او دوا پاشي او سره دا سخ کال ورته هر څه مکمل ورسېده.
د کانال د رئیس په خبره د زیتونو دغو باغونو پر 1450 نریس کال شاوخوا 3000 ټنه زیتون کړي وو چې د هیواد تر څنګ بهرنیو هیوادونو ته هم صادر شوي وو. خو د کورنیو جګړو پر مهال دغه اندازه بیخي راټیټه شوه او یو وختي بوټو د نه پاملرنې له امله وحشي حالت غوره کړی وو. دی وایي چې د اوسني حالت پر مهال پر دغو باغونو بیا یو اندازه سرمایه ولګول شوه چې پر 1492 لمریز کال 300 ټنه حاصلات لرل. خو تر دغه کال وروسته مسلسل دریو کلونو د بودیجی د نشوالي له امله د زیتونو حاصلات د 300 ټنه هم راټیټ شوي وو. د یادولو ده چې د ننګرهار د کانال د جوړېدو چارې په 1499 لمریز کال پیل او په 1420 لمریز کال کې بشپړې شوې چې هغه مهال پکې له 1000 څخه تر 2000 پورې کسانو کار کاوه.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. اجمل تورمان د کابل د نن چاپ ورځپاڼې لوستي او ځینې مهمې برخې دراوروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې افغانستان ته د ناټو ځواکونو د رالیږلو په اړه، د نوموړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د پریکړې په اړه یو شمېر مطالب لیکلي سي. سرخط ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي، تازه د مصر تیری به د جګړې اور ته نور هم پوکی ورکړي. په سر مقاله کې راغلي، د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناټو د 9 غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو پریکړه وکړه چې ناټو به افغانستان ته 3000 نور جنگیالي لیږي چې له ترهګرو جګړه وګټي. د سر مقاله لیکونکي په باور که څه هم دغه سرتیری د جګړې ډګر ته نزي او یوازې به افغان سرتیری روزي، خو په خبره دا پر نامنیو د پام وړ اغیز کوي او دا اندېښنه موجوده ده چې د افغانستان جګړه نوره هم توده شي. ویسا خپلواکی ورځپاڼې بیا د ناټو د غړو هیوادونو د دغه پریکړې په اړه په خپله سره مقاله کې لیکلي، زموږ ولس آن د بل له پریکړو د یوې بدنامې توطیې ښکار شو، او په خپل افغانان چې دې توطیې ته د نیک شګون په سترګه ګوري، د دوی په نیت او عقل دواړو باید وژاړو. ورځپاڼه لیکي، افغانانو ته دا د ډېر سپکاوي او شرم خبره ده چې په یوه پردۍ جګړه کې څڼې غورځوي او په مرګونو کې د ښه ژوند او سوکالۍ خوبونه ویني. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په خپل یو مطلب کې د موضوع په اړه لیکلي او ویلي چې د ناټو مشران هیله مند دي چې په 2013 میلادي کال کې د اضافي روزنو، مخ پر وده هوایي ځواک او د زرګونو اضافي سرتیرو په مرسته د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کې برلاسي شي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سره مقاله کې افغانستان ته د ناټو ځواکونو د رالیږلو پریکړه یو ښه ګام بللې، ځکه د سر مقاله لیکونکي په باور یو شمېر طالبانو چې اوس د داعش په نوم یوه بله ډله جوړه کړې، په کار ده چې د دوی په وړاندې افغان ځواکونه ښه وروسي. خو سر مقاله لیکونکي دا هم لیکلي چې د دې ترڅنګ نړیوال باید افغان ځواکونه ښه تجهیز کړي، ځکه په خبرې دا د جګړې برخلیک ټاکي او طالبان به ژر یا په ځنډ ماته وخوري.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
السلام علیکم، زه جمعه مزاهر سلیکل دولت اوسیدم که تخمینن نه ولایت طریقه څخه، نه د مرکز د طریقه څخه، نه د ریاست ماجرین او نه انکشاف جهاد د چا د طرفه څخه کم آیات نه درغلی چې بررسی وکړي. تخمینا لس ورځې کېږي عریضه مور کړي دي، عریضه اخم شوي نه دي. ازادي راډیو د خبریالانو څخه خواهش لرو چې دغه زموږ آواز، دغه شکایت د ماجرینو باید و نور رسولی تا و یلانا تور کی.
السلام علیکم، ویساک نیوال پاکتیا چمکنی وسحا. دل دا پا چمکنی کی دیرش می رغلا پایدا شیلی دی او موٹر ورسلسن کی انسانان هم بختی دا سنور جنایتون هم سره کبی، و دل تا تروسا پوری دولت دیدوی پارا کم جدی اکسلمان ندا خود لی کدا شای دولت چوب پاتشی نو وقتی بداوی رتون که نسل او رتون که خلق با دیدوی دخواست دی او استمانو بسلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده، داد ازادی راڈیو دریز نده. د خبرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام اوریدلای شئ. خو اوس له اسمت ساروان څخه د هغه مایکروفون په اړه اورو چې ساینسپوهانو د جولا تارونو ته په کتنې سره جوړ کړی دی.
ساینسپوهانو د جولا له خورا نازکو تارونو څخه په الهام ډیر حساس مایکروفون جوړ کړ. دا مایکروفونونه به د موبایل ټلیفون او نورو پرمختللو وسیلو د اوریدو قوت زشت زیات کړي، ځکه چې دا مایکروفونونه ډیرې ټیټې فریکوینسۍ تشخیص کولی شي او په عین حال کې اضافي غشهاری ښه فلتر کوي. د جولاڅالو یا تارونو تر دې وړاندې هم د ساینس پوهانو پام د ډیرو چارو خواته اړولی او په الکترونیک، جین درملنې، فضایي تحقیقاتو، طب او نورو برخو کې ورڅخه کار اخیستی دی. ساینس پوهان وایي ممکن یو وخت د جولاله تار څخه د هغه د کلکوالي او په عین وخت کې زیات انعطاف له کبله د موټرو په سیټونو کې کار واخیستل شي. په نیویارک کې ساینس پوهانو د غراز د یوې څېړنې په ترڅ کې د انسان او حشرو ترمنځ د ژغ د تشخیص د څرنګوالي توپیر څېړلی دی. دوی وای انسانان د غوښ له پرې څخه په استفادې د ژغ لوری پیژني، یعنی په دې وسیله پوهیږي چې ژغ له کومې خوا راځي، خو حشرې په خپلو ویشتو ژغ اوري. د دې علت دا دی چې د مچانو، ماشو او جولا په شان حشرې په هوا کې د فشار د تغییر د پیژندلو پر ځای پر خپل بدن د خورا نازکو ویشتانو یا پخو په وسیله د هوا د تغییر سرعت تشخیصوي. په دې څېړنه کې څرګنده شوه چې د جولا تار دومره نازک او ظریف دی چې ډېر ټیټ او بیخي کمزوري فریکوینسي په ارتعاش یا لړزې مومي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شریه
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس لاسه
فکر چې محکمې له خواږي.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. سیزم غغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. دولسم بجې شوي دی. له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
دوه تنه ماشومان چې د سولې له پروسې سره په بغلان کې پرون په بورکا ولسوالۍ کې یو ځای شوی و وای په پاکستان کې د ځان وژونکو بریدونو روسنه تر لاسه کړې ده. د لوګر سیمه ییز مقامات وای په دې ولایت کې د تازه عملیاتو په لړ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرشوب لاوري اوښتي ده. د دوی په وینا په سرخه او خروار ولسوالیو کې شاوخوا 50 طالبان وشل شوي. د پکتیا ولایت په واسطه درن ولسوالی کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د افغان حکومت د ځواکونو پوځي عملیات پیل شوي دي. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قلی اردو وای په فاریاب او سرپل ولایتونو کې د دوی په هوایي بریدونو کې یو شمېر وسلوال وشل شوی دي. پاکستاني چارواکو په اسلام آباد کې د پارلمان لور ته ټولي غزیدلې لارې بندې کړې دي. پولیس هم ځای پر ځای شوی دي تر څو د هغو زرګونو اعتراض کوونکو مخه ونیسي چې د قانون د وزیر زاهد حمید د لری کېدو غوښتنه کوي. مظاهره کوونکي ادعا کوي چې زاهد حمید د انتخاباتو په قانون کې د اسلامي اصولو خلاف تغییرات راوستي دي. د فرانسې یو څارنوال وویل هغه کس چې تیره ورځې د دې هیواد تولوس ښار ته نږدې پر لارویانو موټر تیر کړ رواني ناروغ دی او دا مهال د پولیسو په توقیف کې دی. روسیا وایي د یو نوي قانون په تصویبولو سره به له راتلونکې اونۍ څخه په دې هیواد کې امریکایي رسنۍ په نقشه کې شي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ نیکی هلی او سلامونه ومني. زاو د نافی همت يم او د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې ونی په خبرونه کې یو راپور لرو چې وای د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د کوکنارو د کښت لپاره نوې چمتووالی نیول کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خلمړی به د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته غوښ سوچې روغتیا لیزي وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې اتلي او قضایي مرکز وایي چې په تیر یو اونۍ کې د نشي موادو د نه پیښو په اړه 14 نیولې دي. د دې مرکز ویاند خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کسان د کابل، فاریاب، تخار او جوزجان ولایتونو کې نیول شوي او دوسیه عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي.
په مجموع کې لدې خلکو څخه 9 کیلوګرام هیروئین، 14 کیلوګرام مورفین، 1,488 کیلوګرام تریاک، 10 کیلوګرام چرس، 115 لیتره تیزاب، او 115 اتیا لیتر الکولی مشروبات نیول شوی او پیخی تر سیړنو لاندې
د خاغلی موحد په وینا په نیول شوی کسانو کې یوې غختل چې 410 کیلوګرام هیروین په خپل خېټه کې هندستان ته قاچاق کړي چې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د پولیسو او څارنوالۍ د کارکونکو لخوا ونیول شو. د بغلان ولایت پولیسو 102 کیلوګرام تریاک ونیول. د بغلان امنیه قماندان جنرال اکرام الدین سری د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کیلګي په سیمه کې 102 کیلوګرام تریاک نیولې دي.
102 کیلوګرام تریاک مو ونیول چې غوښتل یې په یو کرولا موټر کې قاچاق کړي. له بده مرغه قاچاقونکي تښتېدلي دي.
او دوونه ورستی پیخه داده چې افغان امنیتی ځواکونو په هلمند ولایت کې څه باندې 10 کیلوګرام نشئی مواد ونیول او لمنځه یوړل. په هلمند کې د ووم نمبر کنټک ځانګړو ځواکونو له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د سه شنبه په ورځ د دې کنډک ځواکونو د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ په حاجی محمد نبی کلی کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 40 کیلوګرام خشخاش او 2 کیلوګرام تریاک ترلاسه کړل. د یادونې وړ ده چې تیرونه هم په ګرشک ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او قاچاقونکو ترمنځ نښته شوې چې تلفات یې درلودل.
روغتیا علیزی و چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د کوکنارو د کښت لپاره بیا چمتووالی
چې دغه آگاهی اومه بده
یو شمیر بزګرو ته په هوای ورکل شوی دی چې کوکنار ونه کړي. دغه ډول د با ارزښت او ګټورو بوټو پیژندل دي. دغه ډول غواړو د مخدره موادو پر ضد مبارزه د کرنې وزارت په پروژو کې شامل کړو تر څو هغه پروژې چې پلي کیږي یو هدف یې له مخدره موادو سره مبارزه وسی.
په هرات ولایت کې د 12 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت څه باندې 40 ټنه بیلابیل نشي مواد سوځیدل.
هغه مخدره مواد چې نن یې سوځو شاوخوا 23 ټنه بیلابیل نشئی توکي او تیزاب دي چې په تیرو لسو میاشتو کې نیول شوي دي.
دا چې د چرسو استعمال کوم زیانونه لري په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
چرس ببینه که داخل شد ازی عصبی حجرو بنده تاثیر که خفگان مرض ورده پیدا کهی غالمغال که یه دل بر بطه فقیری بری دنیا ایچی شای نخوخیگی.
نه محمد شریف بانون ده یو تیبی داکتر که صدر آور وچی پاکستان که پای ورختون که پنشو اخته سویدی
دوت بانیم کلم استن استفاده کرده بعد لغم منگه داستن پر ششه بانیم منگه دار ششه و یعنی روین بانده در دست یو مثال ده لکه منگه چه خپل خپل لایتر ولگه و خپل عزت آبرو تا
او د خبرونه په پای کې د پخوا په شان یو لاند ډرامه هم لرو.
سلام علیکم.
سلام علیکم. ته بشیر خبرې کې؟
او زه بشیرم.
د ګور محمد په نوم یو څه درته ویلی و چې سوغات درلیکم.
او راته ویلی و ویل دي شکر په نوم یو څوک خرما دروړي.
اوس د خبرونه لومړی مطلب راخلو. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د نوې فصل له پیل سره سم د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت د دې په جدي د کورنۍ او بهرنۍ لاملونو پر ضد پر مبارزې ټینګار کوي. د دې وزارت ویاند حنیف دانشا د چاشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت هڅه کوي د کوکنارو د کښت د نوې فصل سره سم د دې بوټي د بدیل کښت او بزګرو سره د همکارۍ له لارې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. له بلې خوا د مشرانو جرګې د مخدره موادو پر ضد مبارزې کمیسون له حکومت غواړي چې د بهرانیانو د مرستو په جلبولو سره له بزګرو سره مرسته وکړي او د کوکنارو کښت کم کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبادالله حنانزی وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د هیواد په سویل او ختیځ ولایتونو کې د کوکنارو د کښت فصل پیل شوی او په دې ولایتونو کې د ناامنو سیمو خلک سر له اوسه د کوکنارو کښت ته چمتووالی نیسي. له مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې افغان حکومت هڅې پیل کړي چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. د دې وزارت ویان حنیف دانشیار د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت د لومړنیو څېړنو له مخې په روان کال کې د کوکنارو د کښت کچه لوړه شوې ده چې کورني او بهرني لاملونه لري. ښاغلی دانشیار وایي په افغانستان کې روانې نامنۍ په نړیوالو بازارونو کې د مخدره موادو ډېره غوښتنه او په ګاونډیو هیوادونو کې ترانزیټي لارې په افغانستان کې د کوکنارو د ډېرېدو عمده لاملونه دي.
عامل داخلي برجسته ترين
په افغانستان کې د کښت یو ستر لامل نامنی او تروریستي فعالیتونه دي. د سیمې هیوادونه د افغانستان د مخدره موادو په ترانزیټي لارو بدل شوي او مخدره مواد په شبکې ډول د نړیوالې مافیایي ډلو لخوا نړیوالو مارکیټونو ته کاچا کیږي. موږ د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې پر وقایع ډیر تمرکز لرو، هم د احتیاط او هم د کښت او تولید په مخنیوي.
دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز په یو تازه مقاله کې راغلي چې د نړۍ له ټولو تریاکو څخه په سلو کې 50 یوازې په افغانستان کې پروسس کیږي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي دوی غواړي چې د ځینو پلانونو د عملي کولو له لارې بزګر حلال او مشروع کښت ته وهڅوي او په دې ډول د کوکنارو کښت راکم کړي. د دې وزارت د بدیل مشیت د برخې مسؤول صبور شیرزاد وایي
یو شمیر بزګرو ته پوهاوی ورکړل شوی دی چې کوکنار ونه کړي. دغه ډول د با ارزښته او ګټورو بوټو پیژندل دي. دغه ډول غواړو د مخدره موادو پر ضد مبارزه د کرنې وزارت په پروژو کې شامل کړو تر څو هغه پروژې چې پلې کیږي یو هدف یې له مخدره موادو سره مبارزه وسی.
د مشرانو جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې کمیسیون له حکومت غواړي چې د کوکنارو د کښت د نوي فصل له پیله مخکې د مخدره موادو د زیانونو او د کوکنارو د اړولو په برخه کې د حکومت د پلانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي تر څو بازګر سر له وسه د حلال او مشروع کښت لپاره چمتووالی ونیسي.
موږ د وحدت ملي پر حکومت باندې دا غږ کوو چې بزګرو ته باید مخکې باید عامه پاوی ورکول سي. د ناټو هیوادونو څخه باید مرستنده هیوادونو ته باید غږ وکړي چې زموږ د بزګرو سره کومک وکړي، د دغه مردار کښت لپاره د یو بدیل ورته پیدا کړي. هغه کښتونه چې دوی خپل په مځکه باندې کوي هغه باید په یو لوړ قیامت باندې رانیول سي او بزګرو ته عامه پاوی ورکول سي چې تاسو کښت مه کړئ، موږ تاسو ته د دغه کښت بدیل درکوو.
خغلی الکوزه مخدره مواد د طالبانو ستر مالی سرچینې ته په پام سره وایي حکومت باید نامنې سیمې په کنټرول کې راولي او پر بزګرو باندې د طالبانو د فشارونو مخه ونیسي چې له دې لارې د کوکنارو د کښت په برخه کې کورني عوامل له منځه یوسي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاج دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له آزادې راډیو څخه د زهر کاروان خبرونه اوري. په هرات ولایت کې د 12 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت 47 ټنه بیلابیل نشه یي مواد وسوځول سول. د هرات ولایت امنیه قمندانۍ وایي چې د دې موادو شاوخوا 14 ټنه هغه کیمیاوي مواد چې د کورنیو او نړیوالو مافیایي ډلو لخوا افغانستان ته قاچاق شوي وه. په دې اړه زموږ همکار شاپور صابر راپور چمتو کړی چې روقیه علیزی وړاندې کوي.
په روان لمریز کال کې دا دویم ځل دی چې د هرات پولیس یو لوی اندازه نیول شوي نشه یي مواد سوځوي. د هرات پولیسو د چهارشنبه په ورځ 28 ټنه نشه یي مواد وسوځول. د دې ولایت امنیه قمندان محمد ایوب انصاری وایي دغه نشه یي مواد په 13 میاشتو کې د دې ولایت د امنیتي ځواکونو له لورې نیول شوي وو. دې زیاتوي چې په دې تړاو شاوخوا 300 کسان هم نیول شوي دي.
هغه مخدره مواد چې نن یې سوځو شاوخوا 28 ټنه بیلابیل نشئی توکي او تیزاب دي چې په 13 میاشتو کې نیول شوي دي. په دې تړاو مو 300 کسان هم نیولي او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي دي.
د دې موادو شاوخوا 14 ټنه کیمیاوي مواد دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معینیت د کشف او استخباراتو رئیس میرزا محمد سیفی وایي چې دغه کیمیاوي مواد د ایران له لارې هرات ته قاچاق شوي چې مافیایي ډلو او قاچاق وړونکو د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیست.
کله چې دغه کیمیاوي توکي افغانستان ته داخليږي نو یو لیټر یې له 800 تر $1000 پورې ارزښت پیدا کوي. له دغو موادو څخه نړیوال او کورني مافیا ګټه اخلي.
خو د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی د مخدره موادو پر سوځولو اعتراض کوي. ښاغلی علیزی ټینګار کوي چې حکومت باید د نشه موادو د سوځولو پر ځای د نورو هیوادونو په څیر له دې موادو څخه د درملو په جوړولو کې کار واخلي.
دا بخوی چې له تریاکو څخه د درملو په جوړولو کې کار واخیستل شي، ځکه په هغو هیوادونو کې چې د ملګرو ملتونو تر څار لاندې دي له تریاکو څخه درمل جوړیږي، خو له بده مرغه دلته دغه مواد سوځول کیږي چې د افغانانو لپاره زیان دی.
په ورته وخت کې د هرات امنیه قومندان محمد ایوب انصاری ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال له پیله بیا تر اوسه پورې شاوخوا 3 ټنه بیلابیل نشئی او کیمیاوي مواد نیولی دي. ښاغلی انصاری وایي دا مواد د 200 عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي او په دې عملیاتو کې له قاچاق کوونکو څخه 50,000 امریکایي ډالر او 10,000,000 افغانۍ هم ترلاسه شوي دي.
په هرات ولایت کې مو د نشئی موادو د سوځولو په اړه د روغتیا علیزی راپور اوریده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
چرس د نشي موادو په څلورمه درجه کې راځي چې په افغانستان کې ډېرې ځوانان استعمالوي. دا چې د چرسیانو نشو نشانې څه دي، عامو خلکو، ماشومانو او امیدوارو میندو ته څه زیانونه لري؟ زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې چرس په خپل ترکیب کې کوم ډول مواد لري.
چرس یو مخدره موادو څخه دی چې تقریبا 8000 کاله تاریخچه لري. په هند کې، په چین کې او په اسیا میانه په دغه مملکتو کې دا ډېر رکړه ورکړې بیخي ډېر و. په دې کې یو ډېر خطرناک ماده چې نه دلتا هایدروکسی کانابینول زهري ماده ده چې مستقیم په دماغي حجراتو باندې دا تاثیر کوي.
د چرسیانو نخی نخانی چی دی؟ یعنی عام خلک څنګه وپوهیږي چې دغه سړی په چرسو باندې روږده ده؟
اول نخ په سترګو کې، کله چې چرس ووهي د سترګو کوم رګونه چې دي دا پړسیږي، یعنی وینه پکې ډېر راځي، د سترګو هغه سپینوالی سور کیږي. دوم علامه یې دا ده چې دا د جنون حالت پرې راځي، ثبات د فکري نه او ثبات د دماغي نه دا وزي. هزیان او برسام وایي، هزیان په دې معنی چې یو شی وجود نه لري دا وایي. چرس چې وڅکي دلته به ګلان وکړو، ګلان وجود نه لري، دا باغونه داسې دي، دا ګلان داسې دي. یو نفر تحلیلوي قهر او غصه یې زیاتېږي. یو خبره وکړي زه به داسې وکړم چې نشه ایسته شي وایي چې خبره څنګه شوي، ما نه ده ویلی ته دروغ وایي که نه. په یو وړوکی عمل باندې ډېر شدید عکس العمل ښیي، دا عمده نه ښیي دي.
چرس په کومو طریقو باندې کارول کیږي؟
په کلیوالو کې ځوانان اکثر په سګریټو کې ډکي، د تمباکو دي سګریټ بسي، چرس میده میده کې پکې ډکي اسکی چې دا هغه تنفسي سیستم د زیبل طریقې په اطرافو کې په دیرو کې چلم کې ډکي. بل طریقې د خولې د لارې نه قرمه شکل باندې مثلا یو غوخه یو کباب هغه جوړي چرس پکې اچي. بل د خپل چرس وستنه کې یا پنګک کې د سینیسي او منبع د حرارت لاندې کې هغه دودې کشي چې هغه هم دود طریقه ده. بل یو مایده په نوم د بنګاوا دغه بنګ دانی اخری مخکې د کوم چې خام چرسی نور مواد پکې چې مثلا پسته چې پکې چارمغز او بادام د پکې چې مایع غندشي هغه سیغه د بنګاووي.
د چرسو، د تریاکو، د هیروین او د پودرو د دې په دغه نشه کې توپیر څه شي؟
په داخل دی وجود کې یو سیستم د په نوم ریوارد سرکټ یا پاداش یا د خوښیدلو سیستم. کله چې دا مرکز په دماغ کې تنبیه شي یو ماده دوپامین د افرازیږي. که ډیر افراز شي ډیر خلک خوشحالیږي او چې کم شي په وجود کې قهر راځي. په مجموعه مخدره مواد د تنبیه د دوپامین دی. چرس هم هغه ریورس سرکټ چې د خوښي مرکز هغه په کم قدرت سره د تنبیه کوي. شیشه د بل مخدره مواد چې دي دا نو زیات قوي شکل سره هغه ډیر دوپامین افرازیږي او ډیر لذت ورنه وړي.
د چرسو لنډ مهاله زیانونه څه دي؟
کله چې یو نفر چرس استفاده وکړي ممخې ویل چې په هغه کې یو زهري ماده ده چې چرس په وینه کې داخل شي، درځي په عصبي حجرو باندې تاثیر کوي، خفګان مرض ډپریشن ورته پیدا کیږي، په کور کې به دا غالمغال کوي، همیشه خفه وي، همیشه منفي فکرونه کوي، شک ورته پیدا کیږي، ځان نا امید فکر کوي، د دنیا نه زړه توري، غږ پہ بد لگی، مخ پٹی، چیرته چې بیر باری، چیرته چې د خلکو تمرکز ډیری، هغه نه ډریږي، دې لپاره بته فقیر وي، دنیا هیڅ شی نه خوښیږي. حکمحال کوم زنونه چې دي، اول د لیونتوب ده، زمونږ تاسو په کلیو بانډو کې داسې معمول ده، یو نفر چې یو دو چرس ووهي او شل کاله بد چې لیونۍ شي، دا د چرس هغه ده، نو دا تقریبا یو علمي بیس هم دا لري، ولې چې هغه کوم مواد چې دي چرس، یعنی تاثیر یې ډیر ده. کله چې دود شکل سره دا خسل کیږي، زی هغه سږو ته، سږو کې جذبیږي، زی قلب ته، د دماغ ته راځي، ډیر د سرطان د سږي ورته پیدا کوي. په دې کې یو ماده ده قیران په نوم باندې، کله چې وینه قلب ته لاړشي، د شریانونو د قلب بندیي ده، کله چې په خوړلو شکل سره یې وخوري، معدې ته ځي، معده کې دا تخریبیږي. د دود د طریق نه زیانونه ډیر دي نسبت دغه د خوړلو طریقې نه.
که دا د ماشومانو په اړه لږ راته ووایه چې کوم کسان چې هغوی کم عمر لري او هغوی چرس استعمالوي، په هغوی به یې اثر څه وي؟
په ماشومانو باندې دو اغیزې لري، یو مستقیم اغیزې ده او غیر مستقیم اغیزې ده. مستقیم هغه ده چې خپله چرس استفاده کوي، هر مخدره مواد چې په ماشومتوب کې په کم سن کې شروع شي، زیانونه ډیر دي چې نسبت جګ سن ته. دوی ذهن په پیشرفت کې ده، کله چې د مخدره مواد استفاده کوي، اولی شی ده، یعنی ذهن ترقی او پیشرفت نه ده پاتې کیږي. ماشوم 15 کلن دي، عقل یې 8 کلن دي. بل هغه غیر مستقیم ده، مثلا اکثریت کلیو بنډو کې دي، په کوټه کې ماشومان ناشتي ده، چرس استفاده کوي، چې هغه دود په فضا کوټې کې شي، دا چې کله دا تنفس کې د ماشوم عین زیانونه لري چې هغه پلار اسکي.
که پر امیدوارو ښځو د چرسو د اغیزو په اړه راته معلومات راکړی شي، پر هغوی به یې اغیزې څه وي؟
د امیدوار میرمن او د ماشوم په منځ کې یو انتقالونکی ارګان ده چې هغه ته پلاسینتا وایي. پلاسینتا د الله تعالی په خپل هغه ذات سره داسې جوړ کړی چې زیات مواد ته اجازه ورکوي چې ماشوم ته لاړ شي د مور د وینو نه، او زیات مواد ته اجازه نه ورکوي. متاسفانه دغه چرس خپله هغه مانع ده، او تیریږي او ځي ماشوم ته. کوم زیانونه چې مور ته ده، هماغه هغه ماشوم چې په بطن کې ده، هغه هم په عصبي سیستم باندې، په نور سیستمو باندې دا تاثیر کوي. کیدای شي چې هم د معیوب ماشوم مور راوړي دنیا ته، چې هغه 50% 60% دا ثابت شوی ده چې مختلف رواني امراض، خصوصا ډپریشن یا د خفګان مریض یا لیونتوب، په مختلف مرحله د ژوند کې ورته پیدا کیږي.
ما هم خلک وایي چې چرس د وینې د غوړو او د شوګر د ناروغۍ لپاره ګټور دي، په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
دا هغه سوې تبلیغات دي چې هغه د چرس فروشندگان لخوا نه ده تبلیغي، داسې ثابت شوی نه ده. علمي بیس څه شی نه لري چې چرس وینې غوړ باندې، په شکر باندې، نور امراض باندې داسې تاثیر وکړي.
د چرسو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاز تنک مرکه اورېده. اوس له نشي موادو څخه د نشي د قربانیانو نړۍ ته سر ورسته کوو. د غزنی ولایت ډاکټر محمد شریف له څو کلونو راهیسو نشو ته مخه کړې ده. دی وایي چې د پاکستان لیاقت نشنل نومې روغتون د جراحي په څانګه کې وظیفه درلوده، که څه هم روغتون د درملنې ځای دی، خو دی وایي چې په روغتون کې په نشو اخته سو. دا چې دی اوس له کومو ستونزو سره مخ دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
نوم مې محمد شریف، د غزني اوسېدونکی یم. فارغ التحصیل د پوهنتون د پاکستان بیمسی نه یم. تقریبا 8 کاله کېږي چې فارغه شوی یم. ما یو کال دوه کاله په لیاقت نشنل هسپتال کې جاغا خان څنګ کې ده، په هغه کې وظیفه اجرا کوله. په عملیاتخانه کې وم، د انستیزي داسې یو بخش و چې نشه وه، مریضانو ته ما خپله نشه ورکوله. هر رقم مریض بچو یا به درد و نشه وم، دا خپله زه د دې ستنو د نشې ښکار شوم. په نام د سوسیګان رازي، یعنی پنټادوسین، کینز، نیلبوفین، دا ګروپونه دي چې موږ به اکثره د شپې له وخت استعمالولي، باد له کاله باد چې اکثره ډاکټر صاحبان په ده کې ډېر مبتلا شوي دي په دغه نشه کې، چې موږ به نشه دا استفاده کړل، نو په هغه باندې به د ورځې به موږ په مغه کار کوو، د شپې به موږ کار کوو. نو ځکه که په چېر دا استفاده نه کړو، نو هېڅ به موږ کار نه شوه کولی. یا به خلق تنگی و یا به دست نفس تنگی ورسره یا به زان درد ورسره نویست به کار تاماده نو ترغومش دست فاده نکلد. بالاخره منگ آخر کار و وظیفه نم منگ یک گوشه نشین رو تقریبا هم دقا دو دو نیم کلم استن استفاده کرده باد لغم منگ دستن به شیشه بانی منگ بادر شیشه و یعنی روین بانده در دست یا مثال در لکه منگ چه خپل خپل لایتر ولگه و خپل عزت آبرو تا دا پیسی و زوانی لپریده نو کوم ځای کې چې کوم وظیفه به مجرا کوله ټوله ما عزت دلوده چې کوم سخت کار به سخت کیس به اول به ماته مراجعه کرده دا شی چې زه مبتلا شم نو اکثر شفقانو زړه نه ښه کاوه ورودی به زیات نه شی ورور کوم مریض به مړ کړی ورونه ټول ما نه خفه و ناراضه و مالی تاوان باور وکړئ چې 500 خو به هره ورځ وي چې ولې موږ به دانه 500 روپۍ ستنو یو خدای 2500 یا 300 آره شما پسیتلولو دوادیم نیم سال دوست داشتم بذار کرام پسیلگید پسیتلولو ببیم خفلا من نقصای نوشته که ولی کور که بود سیدم وظیفه دو نتلم چه وظیفه دو من لارشم و طول پیگ ولی چه ما اکثر خفلا غا رویل لاس ورکلی و وزن میل لاس ورکلی و معلومه دم نزدک یا و یا نیم کال ما بیخیت وظیفه اجرا نکلا سار لخوب و راجع شما ما بدیش تف تلاش نکاونه بده فامیل و نبده بل و زبطلم مواد پسی آره راز با ما زوریدم هر روز به میرنج ور هر روز به میوزن الله سوار کاوه خادی و غم به ورور نه به ارتلمه مال ټول په ما پیږي یا تنازنه مو چیز پیغام کیومه ما سره ورور ټول فامیل پیغام کیو تقریبا 15 شل نفر ما سره پیغام کیو هر یو بو کېده چې د دې منګ ورور فامیل نه اټر و د دې منګ استاد و ټول منګ نو صدا خفه و ناراض دي ته فکر کې چې هغه می زندگی د هغه می هر شی دي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې ورور د ظاهر کاروان ورستي برخ تر ورسیدو په دې برخه کې مو بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه چمتو کړې ده. کیسه داسې ده چې شکور ته خپل یو دوست خورما ورکوي او ورته وایي چې د بشیر په نوم یو چاته ورسوي. شکور هم د دې پر ځای چې د خورما کارتونونه وګوري له ځان سره موټر ته پورته کوي او خپل سفر پیلوي. په لاره کې پولیس موټر دروي او د خورما کارتونونه ګوري. له دې سره سم پولیس سخت په قهر کېږي او شکور بندې کوي. دا چې په کارتونونو کې به څه شی وي او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
استاده اجازه ده دا موټر تلاشي کړو.
مهرباني وکړئ ووایه نه قمندان صاحب
دا د موټر تلا خو خلاصه کړه.
اوس واړو سترګو قمندان صاحب دا دې وګوره قمندان صاحب
خخ په دې کارتونو کې څه شي
نه پوهیږم کمانډان صاحب دا دی وشورلې دي
دا کارتونو نه څه دي
دا زما نه کمانډان صاحب
راکته شه یوارې راکړه
سمزه دغه درځو ما کمانډان صاحب د سورلې وګړي دي بل څه نشته پکې
هو رښتیا هم چې غوټي دي خدا کارتونو نه باید وګورم
دا راغلم کمانډان صاحب
په دې کارتونو کې څه شي
خورما ده
د چا ده
سوغات ده زما یو وندوال راکړل د بشیر په نوم یو چا د موبایل شمیرام راکړی دا وایي چلته ورسېدی زنګ ورته وها د بشیر په نوم یو څوک درځي او دا کارتونونه په لاس ورکا
خخ ته ودرېږي چې زه ور خلاص کوم په دې کارتن کې دا نورې کچوړې څه شي دي
نه پوهیږم کمانډر صاحب خورما وایي
ته اوس ما غولوي ها ته ورته وګوره دا خورما ده که تریاک دي
څه شي تریاک تریاک نو کوم مشهور کمانډر صاحب قسم به خدای کوم دا تریاک زمایي
الکانو راشی دالک موټر وان ونی سي او کارتونونو سره په موټر کې پورته کوي
کومندان صاحب ما پریدا قسم په خدای کوم تاریخ زمای زبل چاتی رسله يم زه به ګناه يم
څنګه دې پریږم دا د خپل وای چې دا کارتونونه زما دي تاریخ دې را بار کړی او وای چې ما پریږد
کومندان صاحب تاریخ خود دې دي ما خوشاله چې خپل سورلې وېسم
که تا د خپل موټر بار او غوټي سمې کتلې نو دې الک بچنګ صاحب موټر کې قاچاق تیرول هم ور سره شریکې
خدایا تا څه په بلا وختم سوړلې نه دا غم دی غم
دته موټر ته پورته شي وروسته به معلوم شي چې ګناکار یا څوک به ګنا درځه لکه موټر روان کړه دا دې اډې ته راورسېدو اوس تاسو په یو شرط خلاصېدای شئ چې له پولیسو سره مرسته وکړئ
څنګه مرسته وکړو څنګه مرسته وکړو کمانډان صاحب
زه لار درته خیم شکر ته بشیر ته زنګ ووهې چې خورما مې راوړې راسه یې اوسه کله چې دای راغی موږ به یې ونیسو کله چې اصلي قاچاق والا پیدا سو نو تاسو دواړه بخلاصي. ګور شکر ښه ځان زړور وښیا، باید هغه پوه نه شي چې ته پولیسو نیولی یې.
سمه ده قمندان صاحب، دا زه اوس ورته زنګ وهم.
سلام علیکم.
سلام علیکم، ته بشیر خبرې کې؟
او زه بشیر یم.
د ګور محمد په نوم یو چا درته ویلي و چې سوغات در لیږم؟
او راته ویلي و، ویلي د شکر په نوم یو څوک خرما در وړي.
زه شکر یم، بس هغه خرما ما درته راوړی ده، زه په ډی کې درته منتظر یم، راشه خرما دې یوسه. نو
زه په همدې خرما پسې مخکې لاډې ته راغلی یم.
نو په ډکې چیرې ولاړې؟
د اشرف رستوران مخ ته ولاړ یم.
دلته خو زه هم ولاړ یم، خو ته راته نه ښکارې. صبر ښه، دا پلاس کې چې دی کڅوړه ده دا خو به نه یي.
او دغه زه یم، دا د یو لاس مې پورته کړه، وینې مې؟
بس ومې لیدې، ته همدلته ودرېږه، دا د ځم دا اوس درځم.
ته مخکې شه، موږ به پټ درپسې شو.
سمه ده، دا دی ورځم. سلام علیکم بشیر ماما. خی
وعلیکم سلام. خی جوړې په خیر کړې؟
خیر اوسې ماما، خیر اوسې.
زمان دې خنا وه، ما ویل چې پولیسو نه نیولې.
نو پولیس به ویلې نیسی، خرما مې را بار کړې وه.
خیر اوس شکر چې په خیر را ورسېدې.
نو ته ورو خورې گئی الکانو دې یونی سي ولاسو نه وټړې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاورو کاروان خبرونه پای ته ورسیده. تر بل خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه ده مسپخین لدو تر چلو رو بجو. موسیقی